Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو دیرشمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یوه جهیل کې ډوب شوي وو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه درلوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پر خبرونه، د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوز پر یوه کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله لاړولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د 8 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د ډېرېدو راپورونه هم ورکول کېږي چې دواړه لوري یو بل د دې بریدونو په زیاتولو تورنوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاتې بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدی شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د افغاني خبرو پایل ته هیله ښودلې وه، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پایل څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو هغه زیاته کړه چې د دې اقدام پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاره. افغان حکومت همداراز پر کونړ د راکټي حملو د دوام له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 6 ورکړ او یې ویل چې په دې برید کې 9 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیل وکړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کېږي. متحد ایالاتو یولس نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شینجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ له دې کبله تر فشارونو او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شینجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لیست کې نوې شاملې شوې کمپنۍ په شینجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قمندان اولکسی نیشپاپا پرون په یوه ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 26 به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د کورونا د وبا له کبله سکل د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړي به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي و د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. په یوه ځانګړي راپور کې به واورئ چې د هلمند ملکي او پوځي چارواکي وایي بهرني جنګیالي لا هم له طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي.
القاعده برامچینه نیولای تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د 2013 کال یو سروې ښیي چې په افغانستان کې خلکو د دولت پر عدلي قضایي ادارو باور له لاسه ورکړی.
حکومت حالی زلی وکړي خلکو ولسنو د حکومت د لار نه دغه نشه. الله پاک دغه ته پنځه مسلمانان ته راټول کړو جوړ جاړی وشي د واقعیت وشي دا هم سره هلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اکسفورد پوهنتون وایي داسې یو بې خطره واکسین یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایروس پر وړاندې مقابلې ته چمتو کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ رادیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28 د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او پکې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان شار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقرې کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6 ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. وکړي. ښاغلی خنجانی زیاته کړې چې د دوغ مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
دی
وایي اوس مهال درې مړې په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په اریانا او کامیار الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبې او جمعې په الوتنو کې به دا مړې انتقال کړو. دا پیښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې وسوه. شاوخوا شپېته پناه غوښتونکي په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول له ایران څخه را روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج د فیروي دا پیښه احتمالا د کښتۍ په ماشین کې د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي اته 500 مړې موندل شوي دي چې له دې ډلې 28 یې پېژندل شوي. دا کسان هم د خپلوانو لخوا وپېژندل سول. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د 24 افغانانو مړې د هغوی د خپلوانو په مرسته وپېژنو. ښاغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړې چې د پېژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل سول. د دغه افغان ډیپلومات په خبره له دې پیښې څخه د دریو ماشومانو مړې هم له اوبو راایستل سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 50 تر 60 کسان سپارول. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک قاچاقړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یوه لار بلل کېږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هېواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هېوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته واړوي. جګړې، بېکارۍ او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هېوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هېواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډېر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش وګړي دي جګړه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور چمتو کړی.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نام نه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دمګړی د نشي توکو څخه خپل مالی برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته رارسېدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچین نه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم و تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د حکومت دغه خبره یو بې اساسه ادعا بللې ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه ردوي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه کوي. ښاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامي اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعالو غړو راتګ دی.
پاکستاني اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته تللي د هغو اسناد او هغو شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضي ملکونو نمونه واخم، ولې هلمند یو د هغو ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید یې دا کې هم د هغو ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوی سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضی ګروپونه په یمن کې خرڅ شوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې، چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفر د نږدې مملکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تېرې جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچېری د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدي غړي ډیر سوي، د سولې پر اطلنکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده، که موږ تمه د دې لپاره لرو چې سوله راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچېری دغه خارجي اتباع دلته راځي، دلته جنګیږي، دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپه ټپه درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هیلي تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد ریاستی،
آزادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. او سم قدرمنو اوریدونکو، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نن د لویدیز مطبوعاتو کتنه اجمل اند برابره کړی ده.
د ایشیا لایت انلاین ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په پیل کې د ځنډ پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په ځنډولو ملامت کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید د مارچ د میاشتې په 10 پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. او یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوحې په هوکړې کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا 1000 حکومتي اسیران له خپلو زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگټن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستونزې یادې شوې او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري، او یو شمیر یې ویلي چې بله چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړې او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د 20 نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې د دولت پر عدلي او قضایي ادارو د افغانانو باور کم شوی دی. د دې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 50% افغانان غوره ګڼي چې خپلې حقوقي دعوې د رسمي محکمو پر ځای له دودیزو لارو حل کړي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
په افغانستان کې د ټولنې د دود او دستور له مخې عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړوندې لسګونه قضیې د خلکو او قومي مشرانو په جرګو کې حلیږي. د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ قومي مشر ارباب سعدالله ازادي راډیو ته وویل د وژنو دوه قضیې په یوې جرګه کې حل کړي دي. د ده په خبره دغه قضیې له څو کلونو راهیسې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څېړل کېدلې، خو د دغې قومي جرګې نه مخکې پرې کومه پرېکړه نه وه شوې.
دوه جرګې وې، یوه د وده څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو پرتنه وه، مړي سره پکې شوي وو. د هغه نه د دې خبره روغه جوړه وشوه. بله یو زنانه قتل شوې وه، په دې کښې ډېرې حکومت هلې ځلې وکړې، خلکو ولسونو د حکومت د لارې نه دغه نه شوه. الله پاک دغه سړي پنځه مسلمانان ته راټول کړل. هغه د زنانه مسله چې وه هغه هم نن ابلاغ شي او جوړجاړی وشي، د واقع پې وشي دا مسله هلته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د خپلې یوې سروې پر مټ ویلي چې خلک د دولت د عدلي او قضایي ادارو په پرتله پر قومي جرګو ډېر باور لري. د دغه بنسټ سروې ښیي چې په دولتي محکمو کې د فساد د شتون له امله خلک پر دغو ادارو لږ باور لري. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ په دې اړه خپل راپور په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې نه دي، لا 8000 ښځو او نارینهو سره د مرکو پر مټ چمتو کړی دی. په دغې سروې کې 55% مرکه کوونکو ویلي چې په غیر دولتي محکمو په متوسط ډول یا ډېر باور لري، خو پر غیر دولتي محکمو یې د باور کچه 30% ده. د سروې موندنې دا هم ښیي چې 50% خلک د طالبانو پر محکمو هیڅ باور نه لري. په سروې کې دا هم راغلی چې فساد لامل شوی چې پر دولتي محکمو د خلکو باور لږ او د طالبانو پر هغو ډېر شي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ څېړونکي ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این سروی نشان میدهد اعتماد مردم
دغه سروی ښیي چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت پر قضایي قوې د خلکو باور کمزوری شوی دی، او دا لامل شوی چې خلک غیر رسمي محکمو په تیره طالبانو ته مخه کړي. باور موندل یو اوږده پروسه ده، او سترې محکمې ژمنه کړې چې د علني محاکمو کچه لوړه او له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی تیموري وایي دغه سروې په 2013 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو د سترې محکمې تحلیلونه او د سترې محکمې د نظر په څرګندو نو کې زنډ لامل شو چې خپرېدل یې وزنډېږي. د دغه راپور لیکونکي باور لري چې په قضایه قوه کې د فساد شتون او د مجرمینو د مجازاتو لپاره د قانون په پلي کولو کې د رسمي عدالتي سیستم کمزورتیا د دې لامل کېږي چې خلک د طالبانو محکمو ته چې سخت بدني مجازات پکې دي ورمخه کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د قضایه قوې نظر هم ولري، خو مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه ورکړې ده. د پوهنتون پرون د جولای په 6 نیټه وویل چې واکسین یې بې خطره دی، او د بدن د معافیت سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو کوي. د دې ویروس د خورېدو له پیله تر اوسه ساینس پوهانو د کورونا ضد واکسین په اړه داسې نتیجه کله هم نه وه اخیستې. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سلګونه میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو خبر ته په تمه دي. په دې موده کې د نړۍ ساینس پوهانو ډېرې هڅې وکړې، خو سل په سلو مثبته نتیجه یې نه وه لرلې. د بریتانیا د اکسفورډ پوهنتون د جولای پر 6 یو هیله بخښونکی خبر خپور کړ چې وایي د دوی د واکسین تطبیق پر شاوخوا 1000 داوطلبه کسانو بې خطر وو، او په وینه کې د سپینو کرویاتو د ډېرېدو لامل کېږي چې له کورونا ویروس سره مبارزه کوي. د اکسفورډ پوهنتون متخصصینو په خبره لا تر اوسه وختي دی چې ووایي دا ازموینه په بشپړ ډول بریالۍ وه، ځکه دا واکسین باید پر لا ډېرو کسانو وازمویل سي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. دغه واکسین چې پر څه باندې 1000 کسانو ازمویل سوی، ښیي چې په لومړیو پړاوونو کې د بدن ایمنی سیستم ته د ویروس پر وړاندې د مقابلې روزنه ورکوي. په دې واکسین کې ځینې جانبي عوارض هم لیدل سوي چې خطر نه لري او ژوند نه ګواښي. د دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو د اجرایوي رئیس مایک راین د اکسفورډ پوهنتون لخوا د کورونا ویروس پر وړاندې د واکسین تطبیق یو مهم پرمختګ وباله.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University.
دوی د دې مطالعې هر کله کې او په اکسفورد په هندون کې خپل همکارانو د واکسین ډلې او پرته له شک د استرازینیکا شرکت همکارانو ته مبارکي وایم چې د معلوماتي شریک کړل. واکسین پر څه باندې زرو سالم وګړو چې عمرونه لا 300 تر 500 کلونو پورې وو تطبیق شو او هیڅ ډول جانبي عوارض چې مخکې وړاندوینه کېده نه درلودل. یوازې لږ لرزه د بدن او په ځینو مواردو کې د سر درد لیدل
څنګه
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي دغه راز وویل چې شپږویشت ډوله واکسین دوی ته تر اوسه رسېدلی دی. اوس مهال په بېلابېلو هېوادونو کې سختې ارزونې او څېړنې دوام لري چې د کرونا ویروس سره مقابله وسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 4.5 میلیون واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې له دې ناروغۍ څخه تر مړو شمېر هم تر څه باندې 6,00,000 کسانو اووښتی دی. تر اوسه په نړۍ کې تر 8 میلیونو ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته سوي وو بېرته روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالات، برازیل، هند او روسیه هغه هېوادونه دي چې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر پکښې تر نورو ډېر دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو موټر بم حمله کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. رولاند کوبیا ویلي دي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب داد څرګندونې پرون ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وکړې او ویویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي دي.